پریکی پر ایران د اقتصادي بندیزونو د لری کېدو لپاره مهالویش او سرعت او هم د ایران اټومي تاسیساتو ته د ملګرو ملتونو د څارونکو د لاسرسي موضوع ده. لویدیځ اندېښنه لري چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو هڅه کوي، خو ایران دا تورونه ردوي او وایي دغه پروګرام یې سوله ییز اهداف لري.
دوستانو، مخکې له دېنه چې د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړي پروګرام ته ورشو، د خپرونې وروستی رپورټ راخلو. په دې وروستیو کې په ننګرهار کې د داعش وسلوالې ډلې مسله زیاته توده شوې، خو راځئ واورو چې په ننګرهار کې په داعش ډله کې کوم وسلوال شامل دي، مشران یې څوک دي، د طالبانو له امارت سره یې توپیر څه دی، له ولس سره یې چلند څه ډول دی. په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواري په موضوع یو مفصل رپورټ ترتیب کړی. دا په دې اړه به نورې پوښتنې د دې رپورټ په جریان کې واورو، همدارنګه ځوابونه به هم د ځوابونو د لټولو هڅه به هم وکړو.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې د اسلامي خلافت یا داعش په نامه یوې نوې وسلوالې ډلې د شینوارو په ولسوالیو کې سر راپورته او په ډېره کمه موده کې د ډیورند کرښې ته په پرتو سرحدي ولسوالیو اچین، سپینغر، نازیان، هسکې مینې، کوټ او بټیکوټ ولسوالیو کې د طالبانو د امارت اسلامي ډلې پر ضد وسلواله مبارزه پیل کړه، چې د یوې میاشتې په دننه کې د دې ولسوالۍ زیاتره سیمې له اماراتو پاکې کړې او د سپین بیرغ پر ځای خپل تور بیرغ وزړاوه. اوس هم دغه دواړه وسلوالې ډلې د خوږیانو په ولسوالۍ کې یو بل ته لاس په ماشه ناست دي او وخت ناوخته د دوی ترمنځ د وسلوالو نښتو رپورټونه خپرېږي. له هغې سیمې څخه چې د داعش ډله پکې فعاله ده، د سیمې یو تن د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اسلامي خلافت په نامه وسلواله ډله ځان د ابوبکر البغدادي پورې تړي او د اماراتو پر ډلې تور پورې کوي، چې د پاکستان د ایس آی څارګرې ادارې پر امر فعالیت کوي.
دولت الاسلامي ډله چې دا دوی حکومت دعوه لري چې موږ د بغدادي سره تعلق لرو او هغه زموږ امیر دی، نو څومره لهي چې بغداد کې تطبیقي هغه په افغانستان کې هم تطبیقيږي. دوی اولترین هغه چې دعوه چې په امارات اسلامي په خلاف یې اول دغه وکړو اقدام وکړو، داخله کې د یو چا پورې محدود وتړل چې داغه د پاکستان د ایس ای څارګري ادارې خلک دي او دوی نظر چې دی صرف د افغانستان پورې محدود دی. موږ دا نه غواړو چې افغانستان پورې صرف محدود شي، بلکې جهاد کلمه عامه باید د یو اسلامي خلافت په افغانستان کې حاکم شي.
خو دا چې د تور او سپین بیرغ ترمنځ توپیر په څه کې دی، په تیرو دیارلسو کلونو کې چې د امارت اسلامي ډله په لور پرتو سیمو کې فعاله وه، د افغان دولت پر ضد د وسلوالې جګړې تر څنګ د دې ډلې د فعالیت په ساحه کې د نشه یي توکو کرکیله او کاروبار آزاده و. خو کله چې د داعش په نامه وسلوالې ډلې په یادو سیمو کې فعالیت پیل کړی، په دې سیمو کې د نشه یي توکو پر کرکیلې او استعمال او دارنګه له کور څخه د ښځو پر وتلو سخت بندیزونه لګولي دي. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی عجب خان د دغو بندیزونو په اړه وایي:
دوی د سیمې د خلکو څخه د غوښتنې کړې دي، څو مادې اعلان کړې په مربوطه مسجدونو کې. اوله ماده یې دا ده چې دغه ښځې به د کورو څخه چې وځي په حجاب او پرده کې به ځي، بې د عذره به ډاکتر ته هم نه ځي، بې شرعي عذره، او یو دغه د کور دغه وارث به ورسره وي. نورې دا ولول په هکله باندې دغه کړی دی، اوس د جواري او شراب او د دغو شیانو مخدره موادو په هکله باندې دغه کړی د سیمو خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې آینده په صرف خپلو ځمکو کې مخدره مواد ونه کړي.
د عجب خان په خبره د داعش او اماراتو ترمنځ یو لوی توپیر په دې کې دی چې د دوی مالي سپورټ تر اماراتو ډېر قوي دی. د یوې د امارت اسلامي ډلې به له ولس نه د اوشر او په بله بهانه پیسې راټولولې، خو دوی عادي غړي ته له دېرش زرو کلدارو زیاتې پیسې معاش ورکوي او وسلې هم نوي او مجهزې دي.
هغه به خو د ولس نه راغونډولې د اوشر په نوم باندې، د زکات په نوم باندې قاچاقبران دي دلته، که نه مهم مهم مشهور قاچاقبران دي، هغو به ورسره کومکونه په چا به ورته وسلې اخیستې، چا به ورته په نقدې پیسې ورکولې، او دوی چې دی دوی خپل دغه ډېر زیات لري. اوس چې زه ګورم دوی سره دا پیسې او مالي امکانات، نو دا ډېره دغه خبره ده، خو د شل زرو نه دېرش زره څلوېښت زرو کلدارو پورې ورکوي. مشران چې دي هغه پنځه سوه شپږ سوه ډالر معاش دی، او خلک نه بي موټر لري، خریداري په بازار کې ډېره کوي، چا ته کوم شي لاس نه نیسي، خپل هر څه مالي امکانات ډېر لري، او وسله هم ښه ماډرن وسله ده، ښه نوې وسله ده.
په دغه ډله کې کمه فیصدي د امارت اسلامي ډلې هغه غړي چې بیعت یې ورسره کړی، خو زیاتره یې پاکستاني وسلوال دي. عجب خان وایي د داعش په ډله کې لویه برخه د پاکستان اورګزي او په دویم قدم کې افریدي دي چې ډېرې اوس د خپلو فامیلونو سره یادو ولسوالیو ته راکړه شوي دي. د ده په خبره دغه پاکستانی وسلوال زیاتره د حافظ سعید د ډلې پورې تړاو لري.
د اسلامي دولت په نوم باندې یا داعش دغه نوې ډله ده چې مشري ډېر پاکستانیان د اورکزیو جلسې او د خیبري جلسې تیرا پیردي کوي. قومانده ټوله د پاکستانیانو په لاس کښې ده. عمومي مشر چې دغه حفیظ سعید دی اورکزی دي ډېر پکې اورکزی دي. کوم د اماراتو دلته مهم قومندانان چې هغو ته یې کورونه اوسي اوس راغلي د هغو په کورو کښې دوی اړولي دي.
حافظ محمد سعید د لشکرې طیبه ډلې مشر دی چې ده په 1990 میلادي کال کې دا ډله تاسیس او د زیات وخت لپاره یې په کشمیر کې د هندي ځواکونو پر ضد جګړه کوله. د حالاتو څېړونکی استاد محمد انور سلطانی دا حرکت هم د سیمې استخباراتو یوه نوې پروژه بولي. دی وایي د سیمې استخباراتو سپین بیرغ په تور واړاوه او له دې لارې غواړي چې هغه سختدریزه خلک ختم کړي چې د دوی امر ته یې غاړه نه کېښوده.
زه د سوچ کوم هغه څه چې یاغي دی د سیمې د استخباراتو نه د هغې د ختموي دپاره داسې دا ګیم روان دی. ځکه هغه څوک چې ارام دي هغه د دوی خواته ورځي، هغه څوک چې نرم دي هغه د دوی سره ملګري کېږي، ټوپک ورسره اخلي. هغه څوک چې هغه نه د هغې د خفه کولو له خاطره دا یو دروني حرکت دی او د دې حرکت تر شا حتمل یو بله برنامه شته دی. زه خو په دې خیال یم.
د سیمې د خلکو په خبره د اسلامي خلافت ډلې په لومړي سر کې د حکومتي کسانو په اړه دریز نرم و، خو په دې وروستیو کې ځینې خلکو ته یې ګواښ کړی چې له حکومت سره خپلې دندې پرېږدي. د ننګرهار ولایتي شورا وکیل ذبیالله زمری هم دا خبره تاییدوي چې دغې ډلې لومړی نرم دریز نیولی و، خو اوس چې ځان یې په ولس کې ځای پر ځای کړ په دریز کې سختوالی راغلی.
دې ته چې موږ فکر وکړو دا اوپراتیفي او رواني جنګونه دي، اوپراتیفي ګیمونه دي او استخباراتي جنګونه دي. دوی په ابتدا کې غوښتل چې خلکو سره ډېره نرمه لهجه وچلوي، د خلکو رضایت حاصل کړي، نفوذ پیدا کړي. د نفوذ او د رضایت د حاصلولو نه وروسته چې کله دوی قدرت ته ورسېدي، دوی خپل چلند کې په سلو کې 100% تغییر راوسته. اوس خلک لالی، سربازان لالی، د دولت مامورین لالی، قومي مشران او متنفذین وژني. نو دوی نه نور جنایتکار او ظالم او جابر ډله تر اوسه په افغانستان کې نه و نه شته نه بهوي، ځکه چې په دوی لږ وخت کې دوی ډېر ظلمونو ته مخه کړې ده. او فکر کوم چې دوی پاتې کېدل دا د دې خاورې سره هم جفا دی. او که چېرته د افغانستان دولت غواړي وسلوال پوز او امنیتي ځواکونه امنیتي قواوې زموږ دا جرات هم لري، دا توانمندي هم لري چې دوی د دوی په لمنځه وړلو کې خپل هر اړخیز امکانات په کار واچوي او دوی نابود کړي.
بلخوا د ننګرهار امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي د دغو دواړو وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره پوره چمتووالی لري، خو نوموړی د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي جنګونه د خلکو او امنیتي ځواکونو په ګټه بولي.
یوه ډله چې ځان یې په ځان باندې نوم دا هیڅ شی دی او هغه پخواني وسلوال طالبان دي چې سپین بیرغ یې په توره اوښتی دی. هغه هم د دې بالا په ځینو ساحو کې لکه ګورګوري، اوغز او نورې ساحې، همدارنګه د لمنې تر شیرزادو تر خوږیانو پورې تللې دي چې د دوی خپلو منځو کې ډېر شدید اختلافات او ډېر شدید جګړې روان دي چې په نتیجه کې تر سلګونو وسلوال د دواړو اړخو څخه وژل شوي دي. د دغو وسلوالو وژنه، د دغو وسلوالو مخالفتونه، د دغو وسلوالو جګړه د ټول افغانانو دپاره د سولې او امن راوړلو لپاره، خصوصا د امنیتي ځواکونو لپاره به د خیر او ښېګڼې ګام وي.
له دې وړاندې د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی هم ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ خپلمنځي اختلافات د افغان دولت په ګټه بللي وو. که څه هم د ننګرهار ولایتي چارواکي دا وسلوالې نښتې د ځان په ګټه بولي، خو د کتونکو په خبره په دغو سرحدي ولسوالیو کې د یادو وسلوالو ډلو د نښتو او فعالیت له امله پر سیمه منفي اغېز زیات خور شوی. دوی وایي د دې نښتو له امله په سلګونو کورنۍ ښار او نورو امن سیمو ته راکډه شوي او دارنګه خلک خپلو بچو ته اجازه نه ورکوي چې ښوونځیو ته ولاړ شي، چې دې وضعیت سره سیمه له پرمختګه شاته پاتې کیږي.
مولانا صاحب، صدیق الله فدایی د روژې په مبارکه میاشت کې ځینې کسان صحي مسایلو ته مخه کوي، ځینې فقها او وایي چې روژه د انسان صحت ته ګټه رسوي، ځینې نور بیا وایي چې نه، دا یو ډیر عمیق عبادت دی او دغه اړخ باندې تمرکز ډیر کوي. ستاسو له نظره د روژې هغه فضیلت او د روژې هغه چې په انسانانو باندې فرض شوې ده، بنیادي علت د انسان لپاره څه کېدی شي؟
داسې دی چې روژه یو دیسپلین دی، یو نظم دی، یو د انسان کنترول دی، د خپل نفس، د هغه د ظاهري او باطني کوم غرایز چې د انسان سره دي د هغوی مقابله کول دي، نفس په قابو کې ساتل دي. زه فکر کوم چې د دې دا عبادي نقش چې د انسان او د خدای ترمنځ یو راز دی. مثلا پروژه کې ریا نه کیږي، ته نشي کولی چې د بل چا دپاره روژه ونیسي. هر ځای کې کولی شي انسان روژه وخوري، غیر د خدای نه بل څوک نه ویني، نه څوک تا کنترولولی شي. لیکن ته د صبح صادق نه تر د غروب د لمره پورې، تر ماښامه پورې روژه نیسي، ځکه چې دا ستا او د خدای ترمنځ راز دی.
مولانا صاحب وبخښئ چې خبره مو قطع کړم، تاسو چې پروژه کې ریا نشي کېدی، مثلا کېدی شي چې یو څوک صحي ستونزه ولري، فرضاً د معدې مشکل ولري، خو هغه د خلکو لپاره روژه ونیسي، دا یو ډول ریا نشو؟
نه، دا شی چې دی، ځکه چې اسلام شارع حقیقي او الله تعالی چې دی دی خلکو ته روژه معاف کړې ده. قرآن کریم وی فمن کان منکم مریضا او على سفر فعده من ایام اخر. کله چې تاسو مریض وسئ، ناروغ وسئ، یا په سفر کې وسئ، نو تاسو به روژه خورئ، او د هغې وخت کې چې کله صحت بیرته تاسو ته اعاده شولو د هغې قضایي به راوړئ. نو مطلب دا دی چې الدین یسر، دین آسانی ده، او دین چې دی مسلمانانو ته ډېرې آسانتیاوې ورکړي دي. که یو انسان مریض وسي او ډاکتر ما دا فتوا ورکړې ده چې د مرض تثبیت ډاکتر کولی شي، دینی عالم یې نشي کولی. دینی عالم ته اوس زما د معدې تکلیف معلوم نه دی، زما د ګردو تکلیف ورته معلوم نه دی. هغه ښځه چې حامله ده مثلا رحم کې نوی حامله شوې ده یوه میاشتو، او د هغې په ماشوم باندې دا تاثیرات کوي، دغه ټول هغه عوامل دي چې هغې کې اسلام دوی ته رخصت ورکړی دی، یعنی دوی کولی شي چې روژه وخوري او بیا یې هغه وکړي. لیکن دا دی چې موږ بعضی وخت کې دینی علماو دا دین دومره سخت نیولی دی چې هغه یې په عوض د دې باندې چې موږ خلکو ته هغه کوم سهولتونه چې په دین کې دی هغه ور معرفي کړو، موږ ډېره سختګیري کوو. او حال دا دی چې الدین یسر، دین آسانی ده. او په یو حدیث قدسي کې راځي چې الصوم لی وانا اجزی به، روژه زما دپاره ده او یوازې د روژې ثواب زه ورکولی شم. نو دا چې دی په دې کې ریا کول او د خلکو دپاره روژه نیول، سره د دې چې دغه انسان د دې استطاعت نه لري، مریض دی، ډاکتر ورته ویلي دي، دا یوه بېله خبره ده. زه یو مثال درته وایم. زه افغانستان ته لاړلم، په موټر کې راسره دوه روژه خواره کېناسته. نو زما دپاره په یو اسلامي هېواد کې دوه ځوانان، دوی ویلي چې موږ د هرات نه راغلي یو او په سفر کې یو، جلال آباد ته روان یو، ګرمي وه. نو په دې هغه کې ما وویل نو چې د قرآن حکم دی، دوی په سفر کې دي، کولی شي چې روژه وخوري. ما خپلې روژې ته دوام ورکړلو، خو دوی په دې موټر کې کېناسته، نو سګرټ مې راوباسل. نو اوس ما ورته وویل چې د خدای بنده، روژه خو دې وخوړله، اوس تا د سګرټو بوی د موږ سږمو ته هم راغه کوي، نو ته خو بیا لږ وزه کنه پوه شي. نو زموږ په جامعه کې داسې دی چې هغه د دین سهولتونه چې خلکو ته ووایي، بیا هغه خلک یو قسم ته هغه د سهولتونو نه سو استفاده هم کوي.
مولانا صاحب وبخښئ، تاسو نو د څه لپاره روژه ساتله؟ تاسو
زه خپله مسافر نه وم، زه مقیم وم په هغې وخت کې، په افغانستان کې دا څو کاله پخوا چې تللی وم، همالته اوسېدلم په یوه ورځ باندې. نو لنډ سفر مې لرلو، نو هغه دی په هغې کې، په لنډ سفر کې دا دی، که تاسو په سفر کې وئ نو تاسو کولی شئ چې روژه وخورئ، وان تصومو خیر لکم، او که تاسو روژه ونیسئ نو دا هم خیر دی، لیکن کوئ کولی شئ. نو هغې کې اختیار دی چې سړی خوري او که نیسي.
د روژې تر نیولو پورې له ناروغي پرته او له سفره پرته، په عربستان کې ځینې دینی عالمانو دا فتوا ورکړی ده چې هغه کسان چې په لمر کې په شاقه کارونه کوي، هغوی هم کولی شي چې روژه اوس وخوري او بل وخت یې بیا ونیسي. له دې سره تاسو موافق یاست؟
زه دغه فتوا راته معلومه نه ده چې دغسې فتوا شوې ده، او دوی دغه فتوا د چا دپاره، څنګه چې ماته د عربستان سعودي هغه معلوم دي، هغوی په هر کال کې دا اگر وباسی
دارالفتالری
اغوی دغاغ کی نو دیار قوم و دیار مملکت اگر ظروف سر